پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. نوریاس نوریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې تر ډیره د وروستو سیلابونو موضوع له بیلابیلو اړخونو څیړو. په بیلابیلو سیمو کې د وروستو سیلابونو له حاله مو خبرې اعلان خبروي. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډیرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کېدی. خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس نن خپلو مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې دې له متضرره سوو خلکو سره مرستې وکړي. د طالبانو له سیاسي پلاوي سره د پاکستان د وروستي روغبړ په اړه د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح سخت غبرګون څرګند کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي راټولیدنې په دوهمه شپه ټول د ځانته د پام د اړولو لپاره ټولې هڅې وکړې. پوره خبر نه واوري. په پروان کې چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې یو په چاریکارو کې د راغلي سیل له کبله د مړو شمیر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی. د والي ویاندي وحیدې شهکار نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې نوي تنه شایي ژوبل سوي وي. هغې ویلي چې دغه شمیر لا زیاتېدلی سي ځکه دقیق ارقام لا هم نه دي څرګند. د پروان وي اوسېدونکي خاطرې نیکزاد نن د ازادي راډیو خبریال ته د وضعیت په اړه ویلي دي.
بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستند که در شفاخانه ملکی فعلا هستند زخمی ها و بیشتر مردم ها تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان.
دوایی چه دیر خلق دو حقوی مره جوندهی لنده معلوم نو شایی دوی هم دستی ویر لری چه شایی ده تلفات و دو رکو کسان و شمیر لازیاتی ده. پروان ده امی روختی رئیس ووس ازادی راژیو تا ویلی دی چه دو مرد شمیر اتوش پیتو تلور سویده. ده افغانستان جمهور رئیس ننی و خبر پانه خبره کړی ده او پر مسولو ادارو یې ژغ کړی چې په پروان او نورو ولایتونو کې دی له مصیبت ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه سخت غبرګون څرګند کړی دی. امرالله صالح پر ټویټر په یوه پیغام کې پرون لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ، هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې یې بندیزونه ولګول. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال پر دې چې پاکستان د طالبانو د یو پلاوي کوربه دی سخت انتقاد کړی دی. صالح لیکلي له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد پر هغوی بندیزونه اعلان کړي دي. د طالبانو یو پلاوی د سه‌شنبه په مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د طالبانو دا پلاوی چې ملا برادر یې مشري کوي په پاکستان کې دی او د ډلې په خبره پر مختلفو مسایلو باندې د پاکستاني چارواکو سره ژغیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره څخه پرون خبریالانو پوښتنه وکړه چې دا پلاوی به تر څو په پاکستان کې وي. قریشي وویل چې په دې خبره باندې به دوی خاشه واچوي. په کابل کې د امریکا شارج دفیر راس ویلسن پر سبا سحر ورستۍ حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا عمل د منولو وړ نه دی. سبا سحر د افغانستان په سینما کې پیژندل سوې څیره ده او د کورنیو چارو د وزارت د جنډر د برخې مرستیال او هغه د افغانستان په مدني کړیو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره هم پیژندل سوی وه. پر هغې باندې پرون په کابل کې و ناڅرګندو وسوالو کسانو ډزې وکړې. د سبا سحر میړه نن د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه لا هم په آی سي یو یا د عاجلې څارنې په خونه کې ده، په روغتون کې ده او د هغې د صحي وضعیت په اړه لا هم د ډاډ وړ معلومات نسي ورکولی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ویلي چې له پرون ماښام راهیسې وسوالو طالبانو د بغلان په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د میرویس په نوم د یوه سیمه ییز قومندان د واکمنۍ پر سیمه حمله کړې ده. خانزاده مظلومیار له غرمې مخکې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د قومندان میرویس د واکمنۍ سیمه د فابریکې په نوم په یوه ځای کې ده او د جنګ لا هم روان دی او د هغه لور ته تلفات هم رسیدلی دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته د ازادي راډیو په خپرونو کې درته وړاندې سي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې په دوهمه شپه باندې ټوله هڅه وکړه او د خپل ټولو صلاحیتونو څخه کار واخیست چې ځان د غونډې د بحثونو او د خلکو د توجه مرکز وګرځوي او هڅه وکړه چې د خلکو پام د جمهوری ریاست لپاره د ځان د کاندیدی کمپاین ته راوړي. پرونی جلسه کې موضوع پرونی جلسه د امکاناتو خاوره تر نوم لاندې جوړه شوې وه. د امریکا د ولسمشر میرمنې هم د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې یا د روز باغ کې په ځانګړو مراسمو کې امریکایانو ته وینا وکړه او وی ویل چې جمهور رئیس ترامپ ستاسو او ستاسو کورنیو لپاره له مبارزې لاسونه باسي. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې او په بیلاروس کې له ډېرو پیژندل شویو لیکوالو ده. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفو بندیزونه زیات کړي دي. هغه به نن د تحقیقاتو کمیټې ته ور وبلل سي. تر دې دوه ورځې مخکې د اپوزیسیون د هماهنګۍ د شورا دوه پیژندل سوي غړي د مظاهرو د تنظیم په جرم زنداني شو. په بیلاروس کې زرګونه کسان د اګست له لسمې راهیسې چې د انتخاباتو کمیسون الکساندر لوکاشینکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د لوکاشینکا د شپږشت کلنې واکمنۍ پر ضد د خلکو مظاهرې روانې دي او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمن لاس خوش سوی دی، پر روغتونکي بستر دی او ویاند یې ویلي چې باید عملیات سي. د چک د جمهور رئیس ویاند یورژي اوچاچک پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس لاس به د پراګ ښار په عسکري طب پوهنتون په روغتون کې عملیاتېږي.
له فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د پروان یو اوسیدونکی
امیل از یک فامیلی چیو کم یک گوشته که زنده مانده دیگه کل فامیلیش قتل هم شده.
ویل که یک دی مرو شمیر په زیادی دو ده. پر پروان سر بیره دی افغانستان په یو شمیر نور و سیمو کم سیلابونو خلکو تا درانه زنیا و مالی توان رسولی ده. دی چاپیریال ساتنه دی چارو لی و پوسر پر دیغه گیگو چه په سیلابونو که خلکو تا پتیره بیا دی دیرو زنی زیانونو مخنیوی ولی نشکی دلی خلک پخپل چه که ولیشی چه لزیانونو زان و جغوری. پنړیوالو مسایلو کې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې تیره شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پال ګوند له غونډې مخبره وو چې په امریکا کې د مهاجرو او کرونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو څرخیده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پروان په مرکز چارکارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د چارواکو په وینا د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. له پنځوسو زیاتو کسانو د مړ کېدو خبر ورکول کېږي. دغه راز ویل کېږي چې نږدې سل نور هم ټپیان شوي دي. دغه راز بیرنه یو پیخو ته د رسیدې په چارو کې دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی هم سیمې ته تللی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د وروستیو سیلابونو په اړه خفګان ښودلی او ویلي چې ټولې اړوندې ادارې باید د پروان له خلکو سره مرستو ته ور ودانګي. د پروان له مرکز چارکارو هم د شپې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی کړه ته ووایه چې د دغه وروستیو سیلابونو مرګ ژوبله داسې ښکاري چې مخ په زیاتېدو د وروستي ارقام څه دي؟
زه هم سلام وړاندې کوم. همدارنګه چې تاسو ویل فکر هم داسې ده چې د ارقام په هکله مونږ تازه معلومات ترلاسه کړ چې اویا تن کسان مړ شوي ده او د هغه کسان چې زخمیان دي ټپیان شوي دي ډېر دي شمېره یې او عملیات پیل شوي ده. د دفاع وزارت وزیر او د حوادثو چارو وزیر او نورو چارواکو سره اوس په دې خاطر چې عملیات هم ترسره شي او مرسته وشي هغه کسان چې په حالت بد دي همدا اوس وضعیت روان دی.
تر اوسه به داسې نه وي چې ډیر کسان د سیلابونو له امله د ورانو شوو کورونو تر خټو لاندې پاتې وي او نه وي راایستل شوي؟
دقیقا هم داسې ده، په همدې خاطر دی چې ویل کېږي چې هم زیاتېدو دی، هم داسې ده، په دې خاطر هم عملیات ډېر مهمه ده، په دې خاطر چې ځینې ډېر کسان ممکن د تر واورو لاندې وي، هغه سیلاب لاندې وي، په همدې خاطر وضعیت هغه اندېښنه وړ دی د خلکو په وینا.
هنای صاحب، مخکې خلکو ته نه وویل شوي د دغو سیلابونو چې کله چې ډېر بارانونه واورېدل د سیلابونو د راوتو احتمال خو و، دغه سیمه کې چې دغه سیلابونه راغلي، آیا د سیلابونو له خطر سره مخامخ نه دي دا سیمه؟
دا سیلاب لک متفاوت وو، په دې خاطر چې هوا ډېره ګرم وو، اصلا عبر نه وو، په دې خاطر هم شپه ناوخته شپه وو، د شپه ناوخته وو، په همدې خاطر خلکو ټولو غافل کړل شوی ده، په دې خاطر چې په فصل کې د لږ د تاریخچې له لحاظ نه قطعا پیشینه نه درلوده.
هنائش صاحب، راسره اوسئ، د پروان یو شمېر اوسیدونکو مخکې له تاسو سره خبرې کړې وې، د واورېدونکي خبرې به واورو چې ډېر د مرستو د دولتي یا نورو مرستندویو ادارو له مرستو خوښ نه دی.
نام من عبدالله است، از ولایت پروان. همیل خود به چشمای خودم دیدیم که چند تا سیاسه را کشید، چند تا وشتکار را کشید، زنا زیر پایچی شده، مردا زیر پایچی شده، هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسیده، نه اسکواتور رسیده، هیچ کسی به داد از او بیچاره نمیرسه. همیل یک وشتکار، همیل از یک فامیلی چی کم یک وشتکی زنده مانده، دیگه کل فامیلش قتل عام شده، هیچی رقم است، ده یک ساعت نیم ساعت نه کمکی میاد، نه اسکواتور میاد، نه هیچ چیزی به داد از او نمیرسه.
هنائی صاحب، خبرې مو واورېدې، دی وایي چې ډېر په ځنډ مرستې رسېدلې، یا تر اوسه هغه وخت چې تاسو سره دی غږېدلی، دی وایي چې کومکې مرستې نه دي رسېدلې، نه اسکواتور شته، نه کوم نورې مرستې. اوس وضعیت څه ډول دی؟
په دې خاطر چې حادثه ډېر هغه دی ان دې نخنی ور دي او وحشت پکې راغلي ده، په دې خاطر خلکو په عاجل توګه هغه غواړي، مرسته غواړي. اوس هم ځینې وسایط چې لازم دي، ځینې بشري نیرو چې لازم دي، تر اوسه هم هغه شوی نه ده، د خلکو رضایت ور نه دی ټولو دا عملیات.
اوس چې تاسو هلته وضعیت ګوري، آیا د دې بیا هم داسې احتمال شته چې کچېرې بیا بارانونه وورېږي، خلک غافلګیره شي، د داسې ناورین احتمال هم بل هم شته؟
دقیقا همداسې چې تاسو وویل، ابر شته، باران هم هغه د احتمال ډېر شته، خو مګر اوس شاید د غافلګیرو د پکله څه ویلی نه شو، په دې خاطر چې خلکو اوس ډېره اندېښنه لري، له خلکو داریږي داری دی، او په دې خاطر شاید خلکو هغه وشي بیا دا هغه ځایونه چې د سیلابونو په لاره کې دی هغوی ځان وساتي.
احمد هنائش، له تاسو نه مننه. د ورځې په جریان کې به بیا هم په پروان کې، د پروان په مرکز چارو کارو کې، د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله، البته د زیانمن شوو کسانو له حاله، د ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړی. دا یوازې پروان نه دی، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو راوتلي دي او خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. میدان وردګ، پکتیا او نورستان هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پکې یو شمېر خلکو ته زنی زیانونه اوختی. د میدان وردګ سیمه ای چارواکي وای په جلریز ورسولې کې د تیر ورځې په سیلابونو کې 15 تنه مړه شوي او یو ټپي شوی. په ورته وخت کې د پکتیا نورستان چارواکي هم وای چې په دغو ولایتونو کې سخت سیلابونو زیات مالی زیانونه اړولې دي. رحمت الله افغان به نور جزئیات د کابل استډیو اوروي. افغان صاحب، مهرباني.
نوری صاحب، د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامې په خپرولو سره ولیدي چې تېر ورځ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دغو سیلابونو کې چې په جلریز ولسوالۍ کې راوتلي دي، 15 کسان مړه شوي دي او یو یو هم ټپی ده چې په مړو کې دوه ښځې یو ماشوم شامل دی. همدارنګه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د تیرې ورځې په سیلابونو کې په ټول افغانستان کې مخکې چې ما یادونه وکړه په هغه ولایتونو کې 300 کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 200 متره استنادي دیوالونه، 100 متره سړک او 100 جیره بازمه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. له دې سربیره چې مالی زیانونه اړولې دي، هغه زیات سیلابونه چې مالی زیانونه اړولې دي هغه په میدان وردګو، همدارنګه په نورستان او په پکتیا ولایتونو کې. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې دغه تلته سیلابونو ځینې وټلونه وړي دي او یو دولتي پارک چې نوی جوړ شوی د هغه په بشپړه توګه ویجاړ کړی د چشمیرې د زیان شمیرې سلګونو میلیونو افغانیو ته رسیږي. نوري صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په ګډون مخکې چې یادونه وسوه یو ځل بیا په ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، لوګر، خوست، پروان او میدان وردګو ولایتونو په ځینو سیمو کې سخت بارانونه وشي چې سیلابونه به هم ورسره ملوي. د دغې ادارې خلکو ته سپارښتنه دا ده چې په هغو ځایونو کې چې هلته د سیلاب راوتلو امکان وي، هلته خطر وي، نو دغه ځای نه دوی خپل هغه کورونه وباسي یا د خطر له ځایونو نه دوی لرې اوسیږي. دغه وروستي معلومات نوري صاحب، کېدای شي د ورځې په جریان کې تازه نوي معلومات هم موږ ترلاسه کړو. په دې اړه به بیا اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې وروستي ارقام د تلفاتو څومره دي.
بله، رحمت الله افغان، تاسو نه مننه. له کابل د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولي مدقق هم همدا شبر سره وصل شوی دی. مدقق صاحب، خبرونه تخره غلاست. په دوبی کې معمولا د افغانستان په ختیځ او شمالي سیمو کې سخت بارانونه اوري، له امله سیلابونه راوځي. تیر کال په دې وخت په سیلابونو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته. آیا د دغه سیلابونو وړاندوینه کېدله د سختو بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو دراوتو په تیره بیا په چارو کارو کې چې ډیر زنی زیانونه اړولی دي؟
زخمیانو د شفا غواړم. دا د پوره وطن
مدقق صاحب، غږ مو سم نه اورېدل کېږي. که یوې خوا کې په یو ځای کې ودرېږئ، کړکۍ ته نږدې وئ چې په غږ مو خلک پوه شي، غږ مو سم نه اورېدل کېږي. بلې، مهرباني ادامه ورکړئ. اوس هم ده، مهرباني.
فقط
بله، لکه غلی مدقق سره داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه نه ده ټینګه. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې بیرته ورسره اړیکه ټینګه کړو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. بیرته مو له ښاغلي مدقق سره اړیکه ټینګه شوې د چاپیریال ساتنې د چارو له پو عبدالولي مدقق. مدقق صاحب، بخښنه غواړو چې یو څه ستونزې شته په اړیکه کې، مهرباني ادامه ورکړئ.
نوری صاحب، زه په لومړي سر کې خپل تفصیلات وړاندې کوم خو د قربانیانو کورونه وي ته به راځم. ستاسو سوال تاسې د سیلابو راتګ په افغانستان کې دا د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا له تیرو 150 کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او د دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي، او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې دا سیلابونه راغلل. څنګه چې تاسو خپلو ګزارشو کې د ته ښه انعکاس ورک د وضعیت په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. ستاسو په خپل گزارش کې غوته اشاره وکړه. دا مسله متاسفانه وجود لري، هر دا مسله رامنځته شوې ده. بله سر،
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر زیان منونکي دي د باران د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولی؟
دغه مولده مسله اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ده چې زموږ هیوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. راتلم دې مطلب ته چې په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې، متاسفانه په غه شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات څه داسې سیستم باندې کار کړی دی، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره. داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی دی چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې له مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په مخته هیواد کې.
بل مدقه سره یو بل موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او خپو دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي، کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیر زیات تجاوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د ستاسو د مشکلاتو سره مخ کیږي. چیرې موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته، او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي، نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ راکمولای شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولی، ولی هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو سچابیت کې خپل کومه مداخله سي کې باید مسولانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کی، او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنه ساحه زیاتې کې تر څو موږ د اوبو د سرعت په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خوښنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
بلې، کور ودان د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولی مدقق چې د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو او خلکو ته د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په اړه خپل معلومات راسره شریکول. دا چې ولې دغه سیلابونو خطر نشي کمېدلی، په تېره بیا خلک په خپل څه کولی شي، چارواکي څه کولی شي؟ ازادي راډیو اوري د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله به مو شیبه په شیبه خبرو. او اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی نوی سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 80% کوچني کاروبارونه په ټپه درېدلي دي. د دغه خونی مرستیال یونس مومن نن په دې اړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې اداري فساد د خامو موادو کمښت او امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې ځینې کوچني کاروبارونه ودرېږي. ښاغلی مومن د یادې سروې موخه په ولایتونو کې د کاروبارونو د وضعیت ارزونه او د خصوصي سکتور په وړاندې شته ستونزې او خندونه په ګوته کړل. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د ستونزو د هواري لپاره حکومت ته لازمې حل لارې وړاندیز کړي. ښاغلي مومن له حکومت څخه وغوښتل چې د یادو ستونزو په هواري او د حل لارو په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې دغه سروې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د دوی د کارکوونکو د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد په کندهار کې د یو شمېر فابریکو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا پرچاویو له امله د کندهار دریو فابریکو خپل فعالیتونه درولې دي. حاجی اغا وایي د دغه ولایت صنعتي پارک ته نږدې 130 تولیدي فابریکې شته چې تر نیمه یې ډېرې د برېښنا د لږوالي له امله له فعالیته لوېدلې دي. نوموړي همدارنګ وویل چې تر دې مهاله په کندهار کې درې فابریکې تړل شوې او د فابریکو مالکانو ته نږدې 50 میلیونه افغانۍ زیان رسیدلی او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان مخ هیروي اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي حلو ځلو په لړ کې تیر شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پال ګوند غونډه جوړه شوه. دا د جمهوری پال دوهمه غونډه ده او په لړ کې په امریکا کې د مهاجرو او کورونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. د ترامپ سیال جو بایدن تور لګوي چې د ترامپ اداره د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې ناکام ده او د مهاجرو په برخه کې پالیسین لري. اسمت سروان ته بوښو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پالو د ملي راټولیدنې په دوهمه شپه مخکښ او مرکزی شخصیت وو. د اگست 15 شپې موضوع د فرصتونو خاوره وه او د دې غونډې د ویناوالو لهجه تر لومړنۍ شپې چې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او دیموکراتانو ته پکې خبرداري ورکړل شول ډیره مثبته وه. په دې مراسمو کې د امریکا لومړی میرمن امریکایانو ته وویل چې ولسمشر به د دوی او د دوی د کورنیو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي. ملینا ترامپ د کورونا وایرس په اړه هم خبرې وکړې چې د ښاغلي ترامپ د دې دورې په کمپاینونو کې کمزوری ټکی ګڼل کیږي. دی وویل غواړي چې دا حقیقت ومني چې د مارچ له میاشتې را په دېخوا د دوی ژوند په بد ډول بدل شوی دی. د پر امریکا د کورونا وایرس د اغیز زیاتونه وکړه او له هغو کسانو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړه چې عزیزان د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. ملیدا ترامپ دا هم وویل د ترامپ مشي حکومت به له کورونا سره مبارزه تر هغو بس نه کړي چې د هر چا لپاره د دې وبا په وړاندې تداوی یا واکسین نوی پیدا شوي. حاضر دمه په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې پیښې په امریکا کې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې لږ تر لږه 15 میلیونه ولکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 1,15,000 نور ورڅخه مړه شوي دي. د اوبا د امریکا اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی. دیموکراتانو چې تیره اونۍ مجازي غونډه ترتیب کړې وه په دې تمرکز وکړ چې څرنګه امریکایان د ترامپ د حکومت د پالیسیو او د ده د مشرتابه د ناکامۍ له کبله زیانمن شوي دي. ترامپ چې د دیموکراتانو له لوري د مهاجرت د پالیسیو په خاطر غندل شوی د تیرې شپې په غونډه کې په یوه ویډیو کې وښودل شو چې په یوه غونډه کې چې 15 تنو د امریکا تابعیت ورکول کیږي حاضر دی. خود د سیال جو بایدن د لاتینی امریکا د رسنیو رئیس جنیفر مولینا وویل چې دا هسی خوشی هسی دی او مهاجر به د ترامپ ناکامۍ هیر نه کړي.
د هم ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو د افغان بیسیم اتساواتل شمیری لاری موراسته ولی ازادی را دوتا البته عبدالعزیز غالب د هلمن لمارجین لیکلی پروان و نور ولایتونو کسی لاب زبلو تا سخت خپاشم. فضل کریم درویش لپکتیا زازی آریوب لیکلی دل تبارون نوشول خوصی لابون ندر غلی. خان محمد اسلامیار د هلمن لنادلین لیکی په هلمن که هوا زیاد گرمه ده خو باران نشته آسمان غبار نیولی. تازه خان سمسور بیاله ننگرهار لیکلی حکومت پکار ده چه سیلاب زپل و کورنیو سر پا آجل توگه امرستی وکری. کورمو ودان چه پیغامونه تل راستوی موگی هم در تا لولو او وسم پا افغانستان که دی غرمی دولسلیمی بجی که دون که دی فرشته جلالزه استدیو که دی افغانستان او نره دی ساد دی مهم خبرونو سر لکونه اوڑندی که وی.
پا پروان کی سهی چارواکی وای چی پا چارکارو کی دسه لکبله د مړو شمیر اتوش په ټوټل ورسوي دی. په پروان کې د والی ویان د نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي و چې په سیلونو کې نوې تنه ژوبل سوي دي، خو د سیمې خلک وایي چې ډیر خلک د سیل په اوبو کې ورک دي او له دې کبله شایي د مړو شمیر لا زیات سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د یوه پلاوي پر تک سخته نیوکه کړې ده. پاکستان ته د طالبانو د تللي د پلاوي مشري په قطر کې د هغوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. هغوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. امرالله صالح پرون ماخوستن پر ټویټر له قریشي سره د هغوی د ناستې یو عکس خپور کړی او ورسره لیکلي دي چې د پاکستان د حکومت په زړه کې د ترهګرو طالبانو پلاوی میلمه دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند په ملي کنوانسیون کې بیګاش په دوهمه ورځ باندې له خپلو صلاحیتونو کار واخیست او د ځان د معلومولو هر هڅه یې وکړه او د ځان د بیا کاندیدې لپاره یې تبلیغ وکړ. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. په بیلاروس کې مستبد رژیم د اپوزیسیون د پلویانو او د هغو کسانو چې د مظاهره چانو ملاتړ یې کړی دی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمن ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د جمهور رئیس لاس به د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کې د عسکري طبي پوهنتون په روغتون کې عملیات شي. میلوش زمن 50 کلن دی او نه د څرګنده چې د لاس ولې خوښ سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاغ پر مهال تر 60 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والا دوه منده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاغ شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 10 کیلوګرامو ډیر هیروین ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په نهمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 10 کیلوګرام هیروین ورسره وو غوښتل چې د نشي مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر محتاجینو باندې وپلوري. د کابل ولایت د امنی قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار ولایت کې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کاپونوم نشي ګولۍ او 400 د قاچاق مخنیولې ده. خغلی اریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کاپونوم 190 نشي ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دربابا ولسوالۍ کې شوی چې په نتیجه کې 13 کیلوګرامه 400 نیول شوی دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو 15 قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې 3.5 لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس او ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوي چې په نتیجه کې 109 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوي چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غوړی په کورونه کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر به ما هر مرکز سروایی را که ما در اونجا داریم باز ما سر از او اهدافش مشخص میسازیم.
په یو بل راپور کې به واوری چې د عامه روغتیا وزارت وایي کرونا او قرنطینه د متاجنو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی.
موږ روزانه ساحې ته ځو، ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکي د متاجنو تجمع مساحو ته ځو.
دا چې د متاد میرمنو ماشومان ولې له مور متاد پیدا کیږي په دې اړه له ډاکټرې بنفشې لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي.
د محمد اشرف په نوم متاد وایي چې د نشو له عمله مې په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلي دي.
د سندیوالان سره بچی کې نه سوې فارات یې راکا نه یو دود یو دود دغه سي چې خبره دوه کې په 400 راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزه واخزه چیری
سوایې دادې دلته یما.
اوس پرونه په کورونو کې د موتاجونو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غشتنې کمولو ریاست په کورونو کې د موتاجونو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي راډیو ته وویل د غواړي چې په کورونو کې د موتاجونو د درملنې اسانتیاوي ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېر موتاجونو ته د درملنې اسانتیاوي برابرې شي. په ورته وخت کې د موتاجونو د درملنې ډاکټران وایي چې که د موتاجونو خپلوان په کور کې د موتاجونو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشي کوي. خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د معتادینو د درملنې څومره مرکزونه لرو د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي. خو د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د معتادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د معتادینو درملنه موثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروری وایي که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
روش هندیز د بشری از کشورهای دیگه آزمایش شده.
په کور کې د محتاجونو د درملنې میتود چې په ډېرو هیوادونو کې تجربه سوی، ځینې برخې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستر کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایی اسانتیاوی چې په یو روغتون کې وي، هغه اسانتیاوی په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د معتادینو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیری معتادین له دې امله له کوره لرې نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې تر څنګ د درملنې په پړاوونو کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډېره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزي و چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغي او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنې کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونا کې د محتاجونو درملنه ډیر ګټور پروګرام و، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود شوی دی. اوس دا ویره شته چې ځینې روغ شوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یو روغتي مرکز اجتماعي کارکونکو زمری الکوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو د مخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم یو ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکو کې د معتادینو تجربه مساحت ده. د مواد مخدر ازرار باره کې عامه په خوایل ژوند دي. ولغه مریض بیا برمنګ هڅه و، ولغه بیا راځي مریض همنګ سنټر ته، سنټر ته چراغ ولغه د عمل د اقدام مراحل شروع کی، ولغه بیا موږ ورته فامیل غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغه تشویق کوو، بیا یو موږ یو تعهد اخلو دلته سبته په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیلی کده کور سره کوم مشکل درلودي، کورنۍ راغړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فامیلی مشکل ورته حل کو تر څو دای بیا رود نشي.
په خپل خواخه د اتیاد درملنې ته د معتادینو حسابل او د درملنې پر مهال د کورنۍ مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اتیاد په درملنې او له تدوی وروسته معتادینو سره په روغ پته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کرونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین راجذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کورونا دا برخې اغېزمنې کړي دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډېری کسان بېرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بېلابېلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 45 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنیو ته د روغتیایي کارکوونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډېره کړې چې ډېری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کورونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا او کرنټین له امله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنې شوی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوه، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وهاسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د معتاد امیدوار میندو او هغوی د ماشومان موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه کول ډیر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتاد میندو ماشومان د امیدوارۍ پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشي مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کیدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی په کابل کې د ښځینه محتاجینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم معتاد بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیانو چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې هم دغسې دوی معتاد ماشومان زیږي که فرق کوي په ټول
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا شوي دي، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړې دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان معتادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د معتادو میندو ماشومان ولې له موره معتاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د مواد نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناس کې دی، دا خو ډیر واضح خبره ده چې کله چې مور معتاد وي ماشوم هم ورسره معتادیږي. ځکه که مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم مواد نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم هم معتاد وي، ځکه مواد چې د په ټول وجود باندې ډیر اغیزه لري.
آیا یوازې اتحاد د دې سبب کیږي چې نوې زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتحاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتحاد ده چې یو ماشوم ناسالم دی دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر دا اصلي عوامل دا تنه معتادی نه دي.
کوم مقدراتو که ډیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کله هغه د مور په نس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخربه تاثیرات لري، په دې کې هم ډیره اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کیږي ورنه، او د سطح د استفادې نه ډیر ټیټ دی او پورته دی، دا دې ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پودر نه استفاده کوي یو رقم اغیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم اغیزه لري، او کوم مواد چې دومره نشه ډیر وي دومره عوارض ډیر دي هم دومره اغیزې هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیز لري؟
منفی اثرات خو ټول مواد لري.
د څه ویل کیږي چې هیروین ډیر منفی اثرات لري ماشوم باندې؟
تر اوسه چې موږ هم دا تجربه کړې ده، اول خو دا استفاده ډیر د هیروین نه کیږي، یعنی پودریان ډیر لرو چې د پودرو نه استفاده کوي. دا بله، او دا هیروین تاثیرات ډیر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري، مثال شیشه ډیر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دي او په ماشوم باندې ډیر اغیز لري.
ډاکټران معمولا امیدوارو میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري، آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنوک کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري، ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته زموږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات بیله غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات شته چې اقتصادي مشکلات لري، او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاري یا میوه او دا شیان چې مور ورته ضرورت لري هر څوک ورته لاس
لاسرسی نه لري او معتاد چې هم کمل خوراک ته لاسرسی نه لري دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره له دې دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نه لري هم د موادو نه چې استفاده وکړي دا خو نو ډېر خامخا مشکل لا ورته ډېریږي نو دا دې عامل ته سبب کیږي چې په ماشوم باندې منفي تاثیرات ولري
که یو امیدوار مور پر وخت نشه پرېږدي په حملګي په جریان کې آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت دا مواد پریشی ده نشه بس کړی دی مثال یو مور ده چې د اول ترایمستر دوم ترایمستر دریم ترایمستر موږ لرو کنه
ترایمستر یعنی سمانه
درې اول درې میاشتې دی بیا دا دوم درې میاشتنه اخیری چې نه میاشت پوره کیږي موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو دوام درې میاشتنه ته دوام ترایمستر وایو او اخیری ته دریم ترایمستر وایو چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي په دوامې بس کړی دي او که په اخیری بس کړی دي که اول اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالمه وزیکل شي او که دا مواد په منځ کې پرېږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د موادو نه استفاده کړې ده اول ترایمستر کې استفاده کړې ده په منځ کې پریشی ده دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم شاید معتاده وي شاید نه دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریشی دي دا دې ته اړه لري
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ
بله او دا چانس ته بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بیخي نه وي یا مور ورسره موږ دا ماشومان تداوي کړي دي دا چانس یې شته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عارضي تداوي کوو او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو دا زموږ د تداوي روان ده او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاده پیدا شوي دي وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی اته وشکلن محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید دی وای چې په ځواني کې د نشو لامل څو غاښونه وتلې دي دا چې محمد اشرف څنګه اولی په نشو اختاسو په دې اړه زموږ له همکار محمد یاستر نکسره د زړه خواله کړې ده
یو پنځه شپه کاله مخکې ما چرس وهل د سندیوالان سره بچ کې نسو وپاره تیر کا نو یو دود یو دود دغه سي د چا خبره دوه کې په چرس راغلم تقریبا 15 شپه کاله می چرس وهل د سې ورځ کابل تر راغلم د سې مرګره میو غ د سې کوپه خونده چې په لاس کې ول پټ به و سې کښ کول نو ما وته کی بچی شي چی اس کی ته مې زنی غ ته کی بچی شي از یک دود بزنی ای سلطنتیز ای رت لار جوړ کړه ما راځه د ایتلری شی وای دا څنګه د دابا کې دی شي چرسونه خي ما ته دو درې دود راک نو د شپې می چې د سې ځان واچو پوښ غیر د ستک متر کیږي حساب ول هیڅ خوب نه راته لکه مړی غونې سترګې باندې سې پوښ شخ پاتې وي اسمان دا شیشه می چوهل بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاخونه خرابه کړل چې شیشه د اډوکی سره ډیر سخت غل لري د اډوکی د کم مقاومت چې دا غل بین وړي پنځه شپه غاخه می مات سول
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سي د چی سلیم له خپل کورت للی د ځوانانو یو ځانګړې ډله جوړ کړي او د برکلی په یو باغ کې وسیږي دا چې دا څنګه ډله د څډول فعالیت کوي اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا په ډرامه کې واورو
کلندار
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام. راځه راځه خدای دې راوله.
لاسونه دې راکه چې ښکلې کړم.
دا دې ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم یې اکبر دی.
ښه ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پیژنې که نه؟
هو پیژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غم یې مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کښې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ دادی دلته یما.
سړیا دادی راغلمه، راشه کینه چې ډوډۍ درته راوړم.
سلیم چیرې دی؟
سلیم، نو څه درته وایم؟
څنګه څه راته وایې، سمه خبره وکړه.
ولې ته نه یې خبر چې چرسی سوی دی؟
هو، په هغه غم لړلي عمل خو یې خبر یم. ما ویل چې په بله بلا اخته شوی دی.
بله بلا یې څه کوې؟ سم لیونی شوی دی. ته ټوله ورځ له کوره ورکې، د لږ هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې، څه پېښه ده، سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کښې نشته.
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کښې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کښې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کښې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کښې اوسېږي.
بس زه همدا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیا، نو څه کوې، جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. راځه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. حاجي صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ډاکټر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته یې راکړه.
دغه یې ډاکټر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده.
ډاکټر صاحب څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرس یې ډېر څکولي دي، لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دې اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده، دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم، بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
خشو چې هلک دې پر وخت شوه خانې ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خواهش دو چلی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای زور از کبیر
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو.